احمد شیبری هم د ازادي رادیو د څلورو بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د چهارشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. د ښارونو امنیت څرنګه خوندي کېدلی شي؟ په دې اړه مو د پخواني لوی رئیس شیر محمد کریمي نظر اخیستی. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مدني فعالان وایي دا ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ ده. او د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل احتمال لري چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبې پورس د کورنیو چارو پر وزارت حمله وکړه له دغو کورونو څخه وتلی وي. دی وایي دا باید معلومه شي، د کمرو له لارې هم باید معلومه شي چې دا موټر له کومې لارې راغلی دي. اوس هم په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې هغه کسان شته چې تروریستان ساتي، یا د دغو کسانو له کورونو راوتلي دي یا له کوم بل مسیر نه راوړل شوي دي. دا هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندان وایي د ملي شورا یو شمېر غړي، جنرالان او حکومتي مقامات په همغه شان وسایتو کې ګرځي چې د کابل په روسي برید کې ترې استفاده شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي اتو وسلوالو چې په مرمۍ ضد موټرو کې سپاره وو د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت ته د داخلېدو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شول. د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي دا ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ ده، او که پاملرنه ورته ونشي ښایي وسلوال بیا پرې حمله وکړي. خو د تخار د امنیت عامر نظام الدین غوري ویل هڅه کیږي چې امنیتي ګواښونه ختم کړي او دشت قلعه کې بشپړ امنیت ټینګ شي. دښمن له موږ سره د مخامخ جګړې توان نه لري. موږ د دشت قلعه اوسیدونکو ته ډاډ ورکو چې ولسوالۍ به د دښمن له فعالیت پاک کړو او خلکو ته به بیا امنیت ټینګ شي. وسلوالو درې ورځې وړاندې دشت قلعه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره ونیوله چې بیا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي، 19 ژوبل دي او 18 نور نیول شوي دي. دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیات په ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، اروزګان، هرات، فاریاب، بغلان، تخار او هلمند ولایتونو کې شوي او افغان هوایي ځواک هم پکې ونډه اخیستې ده. په اعلامیه کې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د وختو په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه راز د دولت ضد وسلوالو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان په تاریخ کې دا دوهم ځل دی چې ملکی حکومت خپل 15 دوره بشپړوي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې تر راتلونکو 6 ورځو پورې به په دې هیواد کې نوي پارلماني انتخابات کیږي. د پاکستان د نږدې 70 تاریخ نیمایي د پوست تر واکمنۍ لاندې تیر شوی دی، او د 15 ملکي حکومتونو مشران مخکې تر دې چې خپل قانوني موده پوره کړي له واک څخه لری کړی شوی دی. د شمالي کوریا مشر ویلي دی چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو په اړه پر خپل ژمنه کلک ولاړ دی. کیم جونګ اون دا خبره پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې کړې ده. د شمالي کوریا دولتي آشانس ویلي کیم په پیونګ یانګ کې له لاوروف سره په خبرو کې ویل چې د هیلمن دی د شمالي کوریا او امریکا شخړه به او لاټومي وسلو نه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو موضوع به د ګټورو خبرو اترو له لارې په تدریجي ډول حل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له شمالي کوریا کتنه کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د شمالي کوریا یو لوړ رتبه مسؤل په نیویارک کې وکتل. دا کتنه د روانې میاشت په 12 نیټه په سنگاپور کې د امریکا او شمالي کوریا د جمهور رئیسانو ترمنځ د تاریخي کتنې د چمتووالي په لړ کې ترسره کیږي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د ایران د نفوذ او د ایران د پوځي حضور په اړه خبرې وکړې. د لیبرمن او سرګی شویګو ترمنس تر یو نیم ساعته کتنې وروسته د اسرائیل دفاع وزارت ویل دواړو وزیرانو په سوریه کې د ایران د پوځي حضور او فعالیتونو په اړه بحث وکړ. اسرائیل وایي د خپل امنیت د اړتیا په ځانګړي ډول د شمالي پولو د امنیت په اړه د روسیې درک ستایي. د سوریې حکومت ویلي هڅه کوي له وسلوالو یاغیانو هغې سیمې بیرته ونیسي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. اسرائیل دې خبرې اندېښمن کړی او ویره لري چې پولو ته نږدې به حزب الله او د ایران نورې پلوي ملیشیې ځای پر ځای شي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې دغه شان پوځي حضور او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د کورنیو چارو پر وزارت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د حملې د تحقیقاتو په اړه وایي.
اساسا وسایط یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی نظام هستند، یا از خانه از اونا بیرون شده یا ای که بیرون شهر رو داشته، یه فعلا یک بررسی هم جانبه را ضرورت داره.
ولی د کابل د شهر په زړه کې دولت مخالف او وسلوال بریدونه کولی شي، دا موضوع مو له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره شریکه کړي.
امنیت ملی کابل خروالی ډیر تدابیر نیولی شي، نیولی هم دي او پی پوهیږي چې څه باید وکړي. ولی نه عملي کیږي یو اندازې پورې غفلت دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر اروپایي هیوادو ترې غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره مطرح کړي.
داسې مسایلو کې چې هغه خپله اروپا او امریکا په تقابل کې دي او بیا د موږ د یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتي دي، په هغې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله.
په دې خپرونه کې مو له دې هم خبره وو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر د چا دی. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه هم لولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې احتمال نه ردوي چې د کابل په ښار کې په ځینو شخصي کورونو کې ترورستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک نن ازادي راډیو ته وویل شایي په کورنیو چارو وزارت باندې د چهارشنبې د ورځې د دوو زرهي موټرو حمله کوونکي هم له همدې کورونو راوتلي وي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وایي د ملي شورا ځینې غړي، جنرالان او حکومتي چارواکي په داسې موټرو کې ګرځي راګرځي چې د چهارشنبې په ورځ ترهګرو د کورنیو چارو پر وزارت ورباندې حمله وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه وزارت باندې د چهارشنبې د ورځې د انتحاري او ډله ییزې حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. وایس احمد برمکوای له بشپړې پلټنې وروسته به معلومه سي چې په دوو زرهي موټرو کې سپاره حمله کوونکي له کومه ځایه او څنګه د وزارت تر دروازې ځان رسولی. ښاغلی برمک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال هم په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي.
کار مجریان داره برای ابتدایی.
هغه وایي لومړنۍ څېړنې روانې دي او دا باید تر اخره وپلټل سي. د کامرو له لارې به ولیدل سي چې دغه وسایط له کومې لارې راغلي. تر اوسه هم په کابل ښار کې داسې شخصي کورونه سته چې په هغه کې تورستان ساتل او روزل کیږي. آیا دوی له دغو کورونو راوتلي یا له بېلابېلو لارو ښار ته داخل سوي؟ دا هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. د چهارشنبې په ورځ له زرهي موټرونو نه په استفادې اتو وسلوالو په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ لومړی انتحاري او وروسته د لیزه حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي حمله کوونکي ونه توانېدل چې د وزارت ودانۍ ته ننوځي او په لومړي قراول کې د پولیسو له لوري له منځه یووړل سول. اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی، خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن چې له کابله یې د ویډیو کانفرنس له لارې واشنګټن کې خبریالانو ته خبرې کولې ویلي د دغې حملې تر شا د حقاني شبکې لاس دی، ځکه د نوموړي په وینا دغه شبکې له دې وړاندې هم له ورته تکتیکه استفاده کړې ده. هغه سوال چې امنیتي بنسټونه یې باید ځواب کړي دا دی چې حمله کوونکو له پوځي یونیفورم او زرهي موټر نه په استفادې څنګه وتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت تر دروازې ځان ورسوي. د کابل امنیه قمندان وای هغه موټر چې حمله کوون کور نه استفاده کړي اسناد نه لري او د پیژندنې لپاره چړنې روان دي. داود امین د جمعې پورز ازادي رادیو ته ول په کابل ښار کې حمله کوون کو موټرو ته ورته به اسناد موټر اوس هم تګ راته کوي. د نوموړي په وینا د ملي شورا یو شمېر غړي جنرالان او حکومتي چارواکي له داسې موټرو نه استفاده کوي.
دا وسایت خو تاسو ته معلومه ده چې اکثرا د ایمو غټان ایمو چارواکي چې په پارلمان کې دي یا جنرالان دي یا په حکومت کې دي دغه خلک اکثرا ګزي چور قیمت آسان ده چیز ده او دوی یو جواز هم لري ورته چې یو کارت پارلمان لري او د دې کارت د عزت په خاطر د دې کارت په حرمت په خاطر پولیس اکثرا دغه وسایت نه لري چې پویږي چې دغه مقامات دي د وکیل صاحب ده د وزیر صاحب ده د خپل دغه یا قماندان صاحب ده دغه خلک اکثرا پولیس هم په احترام سره چې دوی تلری دوی نه دري نو په دې اساس دښمن هم د دې نه استفاده کړي ده او استفاده کوي بیا هم کوي دغه پروسه تطبیق نشي بیا هم د استفاده کوي نو دغه عمله اجرا کړ په وزارت داخلي باندې.
ښاغلی امین تاییدوي چې پولیس داسې موټر نه دروي ځکه دوی پوهیږي چې دا موټر د حکومتي چارواکو دي. د کابل د امنیت قمندان په وینا دښمن له داسې ضعیفې نقطې نه په استفادې د چهارشنبې د ورځې حمله کړې ده. بلخوا د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې جرګې ځینې غړي له بې اسنادو موټرو استفاده کوي. د نوموړي په وینا دغه موټر د کورنیو چارو وزارت په توافق د ملي شورا په اجازه لیک ګرځي. ښاغلی عرفان له امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه له پولیسو غواړي چې بې اسناده او مشکوک موټر باید د تلاشۍ لپاره او ودرول سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د شوي برید د هر اړخیزو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه اته برید کوونکي ووژل شول او څو تنه پولیس ټپیان شول. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې هغه تدابیر چې نیولې دي عملي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی رئیس شیر محمد کریمی دی. له نوموړي سره په کابل کې رحمت الله افغان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د امنیتي اصولو د پیاوړتیا په ارتباط ښاغلی کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په هغه چې که استخباراتي دي که کشف دي او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور کوڅه په کوڅه ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نشي ترلاسه کولی.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسله والو ځال کړي دي یعنې ځینې کسان یې ساعت یا ورځې نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی بیر تدابیر نیولی شي نیولیم دی او پی پویگیم چه تا باید وکی ولی نعملی که گی یو اندازه پوری داغه دی پا استراغ غفلت دی که چیری مون پو طول و صحو بنده کنترول ولرو یو او خلق دیتا جست کچه همکاری وکی او دا همکاری پا دست صورت که کدائی شی چه لخلق سر تماس موجودی دی ملایمام للاره دی وکیلو گزار للاره دی منطقی دی مشرانو للاره پا هر کوچه واقعی که مون دولتی مشران لرو دا طول کولی شی چه پا دی که خر نقش بازی کی دی هوتل خوان دی سرای خوان دا طول مسئولیت داری چه حتی روزماره باید حوزی تراپور ورکی څوک راغلل څوک شته څوک مشکوک دی څوک ښه سړی څوک بد سړی دی دا یو اوږده پروسه ده ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنترول وشي څوک چیرته اوسیږي څوک څه کار کوي او په همداره کوم سره خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دی چې هغه مشکوک فعالیتونه لري تر شک لاندې دي بیګانه خلک دي دستي د راپور ورکړي.
څه کول پکار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پیښې مخنیوي وسي څه کول پکار دی؟
فعال کش فعال امنیت د هر ساحې د خلکو پیژندل د مشکوکو خلکو تعقیبول او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دي یا مشکوک دي فوري د هغې نیول تلاشي کول تحقیق کول.
شیر محمد کریمی وو له یوې خبرتیا وروسته غزنی ته مخه کوو او هلته مو له یوه پرله ته خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې د اعتراض په شکل په دغه ولایت کې د انتخاباتو د کمیسیون دروازې تړلې دي او د دې دفتر مخې ته پرلت وهلې. دوی دا غوښتنه لري چې په غزنی کې د انتخاباتي حوزې انتخابات په حوزوي شکل ترسره شي او ټاکنې د حوزوي شي. همداراز پر تذکرو د سټیکرونو د نه لګېدو غوښتنه لري. شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
مول د چا سره ظلم نکوم،
مول دولت مرکزی او حقوق خودمه خایم.
دا ژغونه په غزنی شهر کې د اعتراض کوونکو دي چې د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي. د دې شاوخوا څلوېښت ورځې کېږي د خپل حق د غوښتلو په موخه یې په غزنی ښار کې د ټاکنو د کمیسیون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته یې د اعتراض خیمه وهلې ده.
د څو پورې چې د موږ حق نه وي راکړ شوی چې هغه د موږ د نمایندګانو شتون په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دی، حق نه وي راکړ شوی، بیا دولت موږ ته مشروعیت نه لري.
وایي په دغه ولایت کې چې ټاکنې حوزوي سي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې چې ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي او په نام ولسوالۍ کې د ټاکنو لپاره زمینه برابر سي. د دغه اعتراض کوونکو که څه هم شاوخوا څلوېښت ورځې تیریږي خو لا یې هم چا داد او فریاد نه دی اورېدلی. دوی وایي مرکزي اداره ورسره د مور او میرې چلند کوي. دوی له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې حق دې د تیر په څیر تر پښو نه لاندې کوي او خپل حق دې ورکړي.
چې دې خلکو ته مثبت جواب ووایي او د غزنی حوزوي انتخابات اعلان کړي.
خو په خواسته های برحق مردم ولایت غزنی از 14 ولسوالۍ و مرکز و 3 ولسوالۍ دیگه جواب مثبت بدي.
دولت مرکزی و حقوق خودمه خیم.
تر اعتراض کوونکو راوروز تبیا د غلطه احتمالي نومندان لاستر زنه ناستی. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اعتراض کوونکو غوښتنې دې ومني. دوی وایي غواړي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسي جرګې لپاره ځان نوماند کړي او نوم ثبت کړي خو پر وړاندې د ټاکنو کمیسیون دروازه تړلې. د غزنی د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي د اعتراض کوونکو دغه غوښتنې تر مرکزي ادارې رسولي او ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به دغه اعتراض کوونکو ته منفي او یا هم مثبت ځواب ورکړي. د غزنی والي عبدالکریم متین ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دوی لومړۍ غوښتنه چې غوښتلې د ټاکنې حوزوي سي، دا غوښتنې موږ رسمن د سیمه ایزو ارګانونو له لارې و اړوندو ادارو ته ولیږو. د تقریبا دوه ورځې مخکې د ټاکنو کمیسیون دوه محترم کمیشنر صاحبان نو تشریف راوړی وو، له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړې، د دوی غوښتنې واورېدلې، ولیکلې او وعده یې ورسره وکړه چې تر درو ورځو پورې به دوی دا غوښتنې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې کړي. انشاءالله رحمان تر درو ورځو وروسته به دوی یو ځواب واخلي.
غزنی چې په ولسی جرګه کې د ولس وکیلانو برخه لري اعتراض کوونکي وایي چیر زل دغه ټول وکیلان له یو قوم څخه و نو ځکه د حوزوي ټاکنو غوښتنه کوي.
په غزنی کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازې تړلې. په کونړ کې بیا د همدې دفتر دروازې پرانیستي او مسؤلان وایي د نوم لیکنې پروسه ښه روانه ده، تر اوسه کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي او تر دې دمه تر 8000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکرې لګولي دي. په دې اړه نور تفصیل له روح الله انوري څخه.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د مپوهونې مسؤول سعادت الله میرزا د پنځشنبه په مازیګر ازادي راډیو ته وویل په ټول ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د پاره د نوملیکنې او په تذکرو د سټیکرو لګولو پروسه په ښه ډول روانه ده چې تر دې دمه له 8000 زیاتو کسانو نمونه لیکلي دي.
د ټوټل تقریبا زمونږ 8000 او 800 پورې شاید تقریبا نن ورځ پورې
په دې کې چپې درې ولسوالۍ نشته. هغه یوه ورځ دونه هغې په مخابره باندې خپل موبایل کار نه کوي. د ښځو ونډه تقریبا 30% ده په کې.
سعادت الله میرزا وایي په یاده پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولس هم ورسره کلک لار دی او د همدې همکارۍ برکت ته چې تر اوسه کوم غواخ سره نه دی مخ شوی.
په کلر ولایت کې څه خبره شوه چې هغه زمونږ د کارمندان یا زمونږ د نوم لیکل پروسې د بندیدو باندې شوی پروسه خاندي روانه ده په ولایت کې. په دې پروسه کې ولس او دولتي ارګانونه امنیتي ارګانونه د ټول زموږ سره پوره همکار دي، موږ ته ښه پوره راځي.
د کونړ قومي مشران وایي دوی د تذکیرو اخستلو او ټاکنو کې د ګډون په ګټو خلک پوهوي، نو ځکه د نوم لیکنې او تذکیرو اخستلو کار چټک شوی دی.
زمانو ملک خان بادشاہ په جماعتونو په ډبو قومي مشرانو کور په کور آگاهی کوي او خلک دې ته هڅوي چې راشي چې تذکیری اخیستې نه وي. تذکیری وخت اوس د سټیکرو پروسه روانه ده چې هغه تذکیری چې اخیستې دي هغه وګړي راشي ټیکري کړي. نو انشاءالله مونږ دولت له ډاډ ورکو چې زموږ ولسونه همداسې لګېري په تدریجي ډول کار مخې ته ځي ورځ د ورځه کېږي.
زما نوم میادار حقمند دی. زما د ټولو نه دا غوښتنه ده چې په خپله یو رای باندې داسې قاطع فیصله وکړي چې په دې ځای رئیس جمهور هم راولم، په دې ځای وکیل هم راولم او په دې ځای رئیس هم راولم، البته د انصاف باندې.
خلک وایي که چیرته په ټول هیواد کې د تذکیرو د ویشاو د ټول ټاکنو کمیسون مامورینو سره ولس او امنیتي ځواکونه همکاري وکړي، نو په ډیر ښه شکل او د امنیت په فضا کې به دواړه پروسې ترسره شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپایي ټولنې شارژ دافیرانو غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره څېړلې ده. وړاندې په خپرونه کې دا مرکه اورېدلی شي، خو اوس به نړیواله موضوع راواخلو. د شمالي کوریا مشر ویلي چې هیواد یې په څو پړاوونو کې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د پاکولو پر شمنه ولاړ دی. کیم جونګ اون په دې اړه په پیونګیان کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې څرګندونې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په نیویارک کې د ولسمشر ډانالډ ټرمپ او کیم جون اون د را روانې سرمشیزي او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د پاکولو په اړه د پیونګیان له یو جګپوړي استازي سره خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکوي.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جمعې په ورځ وویل چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پکولو په برخه کې د ده ژمنه نه ده بدله شوې او د پیونګیانګ پریکړه ثابته او نه بدلیدونکې ده. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس KCNA نن راپور ورکړ چې ښاغلي کیم پرون په پیونګیانګ کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل د هیلمند چې د شمالي کوریا او امریکا لانجه او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پکولو مسله به په تدریجي ډول حل شي او په دې برخه کې پرمختګ به د اغیزمن او رغنده ډیالوګ له لارې ترلاسه شي. د راپور له مخې کیم او لاوروف همدارز د روسیې او شمالي کوریا د دوه اړخیزو اړیکو په اړه هم خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې سږ کال به د روسیې او شمالي کوریا سرمشریزه هم جوړیږي. لاوروف وروسته له هغه پیونګیانګ ته ولاړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د شمالي کوریا له جګپوړي چارواکي کیم یونګ چال سره د جون په 12مه په سنگاپور کې د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزې په اړه خبرې وکړې. پومپیو له دې کتنې وروسته خبريالانو ته وویل چې که څه هم په خبرو کې پرمختګ شوی، خو اصلي ستونزې پر ځای پاتې دي.
The proposed summit offers a historic opening for President Trump and Chairman Kim to
plan شوی سرمشریزه ولسمشر ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون ته یو تاریخي فرصت برابروي چې متحد ایالات او شمالي کوریا په ضرورتیا سره د سولې، سوکالۍ او امنیت پر لور ولاړ شي. زموږ دواړه هیوادونه د خپلو اړیکو په هغه ټاکون کې پړاو کې دي چې د دې فرصت له لاسه تلو ته اجازه نشي
ورکولای.
څارون کې وایي اصلي ستونزه دا ده چې پیونګیانګ او واشنگټن د اټومي وسلو د لمنځوړو د ماهیت په اړه متفاوت نظریات لري. د څارونکو په باور دواړه لوري د کار ته لیوالتیا لري، خو د دوی د توقعاتو او عمل ترمنځ لوی واټن پروت دی. واشنگټن له شمالي کوریا غواړي چې سمدستي خپلې ټولې اټومي وسلې په یوه شفافه طریقه لمنځه یوسي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لغوه شي. خو څارونکي وایي د شمالي کوریا مشر تر څو چې دا ډاډ ترلاسه نه کړي چې امریکا به حکومت نه پرځوي، ښایي د خپلو ټولو اټومي وسلو سپارلو ته زړه نه کړي.
د جون په لومړۍ نیټه یعنی نن په چچنیا کې یوه ښځه د هغې د پیژند پاڼې له مخې 109 کلنه شوه. کدا نیټه سموي دا به په نړۍ کې تر ټولو مشوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند دا اوږد سفرې له سختیو او کړاوونو ډک دی. سالم محمد صالح ته به غوږ سو له نورو جزئیاتو سره.
آیا دغه ښځه د نړۍ له تر ټولو زړو انسانانو څخه ده؟ کوکو استانبول وه، د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له خپل مسیح سره یو ځای ژوند کوي. هغه وایي د جون میاشتې اول نیټه یې له کلیزې سره برابره ده او د استانبول وه د پیژند پاڼې له مخې هغه په 1989 میلادي کال کې زیږېدلې ده. که دا نیټه دقیقه وي نو دغه ښځه 109 کلنه ده چې تر ټولو زوړ انسان ګڼل کیږي. په هر صورت د هغې د اوږد عمر په اندازه ورباندې زیاتې خوارې هم تیرې سوي دي.
له ډېر کوچنوالي فزیکي کارونو ته مجبوره شوم. تر غرمې مخکې به مې په باغ کې ځمکه اړوله او دا مې ورځنی کار و. مجبوره وم پنبه یا پخته، جوار او غنم وکړم. په خپل ژوند کې د هر کار کولو ته مجبوره شوی یم.
دا وایي د روسیې د وروستي تزار دویم نیکولاس تر استعفا 15 کاله مخکې زیږېدلې ده. هغې د بولشویک یاد روسیې د انقلاب په دوران کې هم ژوند کړی دی. دوی نړیوالې جګړې هم لیدلې. د پخواني شوروي اتحاد د ړنګېدو شاهده هم وه او اوس یې د ولادیمیر پوتین ظهور هم لیدلی دی. د روسیې رهبر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال کې د چچنیا او انګوشتیا وګړي تبعید کړل. منځنی آسیا ته د سفر او هلته د تبعید پر مهال د دغو وګړو څه باندې 3000 کسان مړه شول. د استانبول وه د کورنۍ څو غړي هم په مړو کې شامل دي.
هیچا ته اجازه نه ورکول کېدله چې خپل مړې خاورو ته وسپاري. سپیانو ځینې مړې وخوړل. زما د خسر مړې هم له واسطې لاندې واچول شو. هلته په قزاقستان کې زما دوه زامن هم مړه شول. یوازې مې لور ژوندی پاتې شوه.
دغه زړه ښځه وتوانېدله چې خپل شپږ ماشومان وژغوري. مېړه یې 10 کاله مخکې مړ سو. د دې د کورنۍ د غړو په خبره د استانبول وه خاوند د مړینې په وخت کې 140 کلن و.
له ورونو او خویندو پرته ژوند ډېر سخت دی. له ګاونډیانو پرته مې نور کسان لیدو ته نه راځي. په دې ژوند کې نور هیڅ شی ماته خوشحالي نه رابخي.
تر استانبول و مخکې د نړۍ په سطحه تر ټولو زوړ کس د ژین لویس کالم په نوم یوه فرانسوي ښځه وه چې په 1990 میلادي کال کې د مړینې پر مهال 122 کلنه وه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. چې زه پر الله خوشحال کړم میږم چې د دغه روزي په برکت سره دی الله پاک زموږ تاسو وطنو کې یو امن راولي او الله پاک دې وکړي چې د خدای پاک وکړي دا چې د ټول ورسوي ځان په دغه بختور روزه کې او په دې کې او دغه اختر سره شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزادی ریڈیو دریز نه ده.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ستاسو په شخ نور پیغامونه هم لرو. دا ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ګڼ پیغامونه درته خبرو. خو اوس په سمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
فواد له لوګره پر سوال سمس کې لیکي دا خبره سم ده چې لوړ پوری چارواکي په کابل کې له وسلوالو سره مرسته کوي کنه په کابل کې عام خلک چاقو هم نشي ګرځولې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په کابل کې چې کومې چاودنې کیږي په دې کې د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر لوړ پوری چارواکي لاس لري او دوی انتحاریان شار تراولي او په خپلو کورونو کې ساتي. رحمت الله د ورزګان له دهراوت څخه بیا بلی مسلې ته اشاره کړې ده. د لیکي نږدې کالو شو چې په دهراوت کې افغان بي سیم او روشن شبکې کار نه کوي. نو د مخابرات وزارت باید د خلکو د سہولت لپاره سلام مخابراتي شبکه په دهراوت کې فعال کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د مازیګر له 15 بجو وروسته په لوګر کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت انتن کار نه کوي، خلک له ستونزو سره مخامخ دي، باید حل لاره ورته پیدا شي. فضل میروخیل له کندهار پر استولې سمس کې لیکي د کندهار د شار له امنیت څخه خلق خوش ندی او د په وینا د شار او د ولسوالیو امنیت خراب شوی دی. عبدالجلیل بیا له کندهار لیکلی دی چې د کندهار د شار او ولسوالیو امنیت تر پخوا بهتر دی. اسدی رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک نن ازادي راډیو ته ویل احتمال لري چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو په وزارت هم برید وکړ له دغو کورونو څخه وتلی وي. د تخار ولایت د دشت قلا ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالانو وي دا ولسوالۍ لا هم له امنیتي ګواښونو سره مخ ده. خو د تخار امنیتي مقامات وایي د ولسوالۍ د امن کولو او د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلولو د فعالیت د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال وژل شوي دي. د دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د شمالي کوریا مشر ویلي دي چې له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پړه پر خپله ژمنه کلک ولاړ دی. کیم جونګ اون دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په کتنه کې کړې ده. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د ایران د نفوس او پوځي حضور په اړه خبرې وکړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپایي ټولنې شارژ دافیرانو غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په پرونۍ کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی رباني د اروپایي هیوادونو استازیو ته ویلي چې دی هیله من دی د تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د واشنګټن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېز ونه کړي. د دې موافقې د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په دې قضایاوو کې نه باید ګوتې ووایي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. په داسې مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فکري مسایل دي او بیا زموږ د یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتي دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله وکړي.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې له افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغه غوښتنه کوي، بیا نو د افغانستان حکومت څو ویلې شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې دا هیوادونه مرسته هم کوي. د موږ دوست هیوادونه د موږ په منافعو باندې، د موضوع په حساسیت باندې او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د دې ګاونډیو په ارتباط په دقیق ډول وویل موږ نه مسلې شاید ښې ولري. بلان اول داس ډول تقاضاوې ډېر توجیه وړ نه دي. که احیانا داس تقاضاوې شي د افغانستان دولت مکلف ده چې د افغانستان د خلکو ګټه په پام کې ولري او همدارنګه خپل اساسي قانون ته باید متعهد پاتې شي.
بله ستانکزای صاحب، ظاهرا د هغې اعلامیې له مخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني اروپایي شارژ دافیرانو ته همدا خبره کړې، ورته ویلي دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره دی هیله من دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نه شي. یعنې تقریبا هماغه ستاسو خبره، هغه زیان چې افغانستان په دې اختلافونو کې احتمالا لیدای شي څه دي، کوم زیانونه دي؟
تاسو ته چې د ایران اسلامی جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډیر ټکی لري، دومره د نفوذ عناصر لري چې زموږ په دولت متاسفانه کای په ټولو سټو کې وجود لري. موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو، زموږ سرحدات نه کنټرولېږي، موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو، ډېر فرهنګي وجوهات لرو. دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایرانی مقامات د افغانستان د دولت له مسلح و مخالفینو سره مرسته کوي، کیدای شي چې دا وضعیت زموږ په ګټه هم نه وي، د اروپایي هیوادو په ګټه هم نه وي، د ناټو د غړو هیوادو په ګټه هم نه وي چې موږ یو اړخیز یو هیواد په څنګ کې ودرېږو او خپل نور ګاونډیان او منطقوي شریکان وژغورو.
د بهرنیو چارو له وزیر سره د جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارژ دافرانو لیدلې دي او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې له ولسمشر اشرف غنی سره به هم پر همدې موضوع د اوس چې تاسو خبرې پې کوئ په دې اړه به خبرې ورسره کړي. دا مسله ستاسو په نظر د څه ښکارندوی کوي چې هغه راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څه نه غواړي؟
زه دوه ټکي وینم. په پروتوکولي لحاظ طبیعتا شارژ دافران یا د سفیر نه ټیټ مقامات طبیعتا باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت ته لغوه شي. دوه مسله دا ده چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان په بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري، ښایي دا ادرس نه کېدلی. اما په هر صورت زه فکر کوم چې دا د افغانستان د دولت په لوړه سطح د تصمیم نیولو صلاحیت ده، نه د افغانستان د بهرنیو چارو.
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت یو واز هم تاسو ته لرو، خو مخکې تر هغه تر دې چې دغه پروګرام خپور کړو د ازادي او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. دوستانو استاسو د راغلو پیغامونو په لړ کې چې تیرونه مرستولې و، زموږ یو شمیر دوستانو ویلې چې د ورستي ورشتونو او سیلابونو لقبلې کورونه ویجاړ سوي دي او دوی نورو سیمو ته کډه سوي. ځینې د وچکالۍ او یو شمیر بیا د جګړو او نامنیو څخه لخپل سیمو وتلې او په نورو امنو سیمو کې پناه اخیستې ده، خو د دوی په وینا پر ډیر ناوړه حالت کې ژوند کوي او مرستو ته اړتیا لري. موږ به د بیلګې په ډول د دغو بې ځای سوي کسانو څو پیغامونه واورو او بیا به د افغانستان د کډوالو بې ترستنیدونکو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخی څرګندونې هم واورو چې د حکومت مرستو د څرنګوالي په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به خبرو کوو. لمړی به د بادغیس ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام واورو.
السلام علیکم. اول درادو ټول کومو ته سلامونه وړاندې کوو. بعد السلام، زه د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ سره زحمت تر کوم. زموږ ځکه خراب کې دغه بارانو مالونه راڅخه در بدر کړه. موږ وږي صاحب، موږ د دغه څخه د حکومت څخه کومه غواړو چې نو سره د کومه کوښښ صاحب د هرې لارې څخه چې نو د کومه وشي. والسلام.
ما دا پیغام وګړو مخامو تور سوې چې د مغاول سوالي د منطقه چې د دغه بوکانو دغه پنیرا کې د سیلون راغلي دي، مالونه جوړ انسانان وړي دي، مزیک مو ګری د بینه وو ته دې زموږ سره د کوم کنه وشي، مو حیوانان انسانان په خطر کې د مرګ سره مخ. والسلام. السلام
امیر روزی پونزاتا بیستا تفلکای ماموریز میشه، ایسال و استفراغ میشه، نه کلینیکی داریم، نه داکتری داریم، نه پولی داریم که ببریم به دکتر.
بچه های همه مریض شده، پول نداره، نون نداره، سرپنا نداره، گشنه، توشنه، او به سر ما گم شده، او نه، اینا بیامده که اینجا سر ما پنا شده.
از اولایت بعد اولوزوهی دارید، دین روز تو ساعت و بیست دقیقه سری ما، ورندگی را دنبال بامی سری 180 خانه اولوزوهی داری، قریه هم را، قریه بختگان هم را که پایین، فکر نیه گاو مونده، نیه گوسفان مونده، نیه گوز مونده، نیه مولی مواشی مونده، احولی مونده، نیه درخت مونده، نیه گندم و گاو مونده. خدا شاهد است که 180 خانه فعلا مایده بچه ما نگرفته کابر آمده ایم اونمو بیخی کور هستیم در لکو اول خدا تو در یک را پر میتیم که فهمی دولت که برسانه میده پیمار ایوی خدا برسان که مردم ها را دیدی که تو یک حیات روی کنه دولت مردم ها بیخی کابر آمده ما چو کنیم.
سلام علیکم گورماش تو رسوالی د بادغیس ولایت د سرزګی د نارته موسسه چې تر اسوې اربابانو ګر خرڅ کړه سه بنوي خورل ګر درښمانانو ګر هیڅ خور غریب سیل خلک لا نه کړ ګر درغاغ دی چاته نه شیرې سي نورانی مې دې چاته شې نه مې ګر د دې اربابانو خرڅې به سه بنوړي
در بدر یک روبر ور دای در بدر یک څو خیر مو ټول غنه مو خسو دیواله نو خو نه وګر دم سیل ګړې دې دای در بدر یوره سب جمو د ملګستانه واوري.
زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. دغه ټوله شی چې دغه ماسیسې چې راځي دغه خوار غریبو ته شی د خدای شی دغه نور خېټوران یې نه ورکوي ګرد خپل نسو ته اچوي خوار غریب ته هېڅ شی نه ماسر کېږي. د اشرف غني څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای شی دي دغه خېټوران ته نه ورکوي خوار غریب ګرد سره پایماله دی شی نه ورکول کېږي.
السلام علیکم د پکتیا څنګه ولسوالۍ نه سیدي ولسوالۍ زیاتره سیمکې د ځای شوي دي نیم خوښه تللې دي او نیم د پکتیا نورو سیمو ته تللې دي. دوی ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي دي. دولت تر ریدم او کومه خاصه پاملرنه ورته نه دی کړې. دولت نه غوښتنه لرو چې د کورنۍ سره دې بیغانې مرستې وکړي.
زه اریوب سرحدي د کابل څخه تیسره تازه پیغام پریږدم چې مونږ څلور څلور نیمې میاشتې مخکې د پکتیا ولایت څخه د جنګو د امنیت له خاطره شپوړس اوولس کوره کابل ته مهجرت کړی ده چې دلته خپل کورونه لرو. څوک په کرو پرته یو څوک په کنډوالو کې څوک په خیمو کې بیا په دلته د مهاجرینو ریاست چې په دسنګي کې د پلس رسنګ کې خیره موسسی مهاجرینو ریاست ادا کې پرمی چې دغه ولایتي مهاجرینو سره کومکونه کوي په دا کې مو پرمی ویل کړی او تقریبا میاشتې پراشوه په دغه مدو کې کتن د پکتیا خلکو سره هېڅ کومک ونه شو. نور ټولو ولایتو خلک درګرده کومکونه ورسره کوي نغده پیسې او نوره او موږ پرمی یی چې توسي د خپل تلیفونو ته غوږ ونیسو چې موږ زنګ ته وایو.
دوستانو استاسو شکایتونه او ستونزې مو د دې خبرې کړې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره د همدې بې ځای سیو پر ستونزو او د حکومت پر مرستو خبرې کړې دي چې په کډه به وورو. البته له شغلی بلخی سره زما همکار محمد مقیم نایب مرکه کړې ده. نوموړی په لومړي سر کې د بې ځای سیو د شمیر پر ډیروالي او عواملو یې ژخیږي.
متاسفانه د چند وخت اخیر رقم بې جوشته ها بسیار بالا رفته. یک عامل بې جوشتگی که مسائل طبیعی است. خوشحالی این سال سبب شده که مردم های زیاد بې جای شدن، مخصوصا از غور و بادغیس در هرات بې جای شدن و مسائل ناامنی هم در ولایت فاریاب و بعضی ولایت های دیگه از سبب بې جوشتگی های بیشتر شده. دولت افغانستان تدابیری داره برای کمک رسانی به بی‌جا شده ها. در ابتدا از طریق اداره عالی مبارزه با حوادث و حالات اضطرار کمک های صورت میگیره و بعد هم سروی میشه از طریق مؤسسات بین المللی کمک صورت میگیره. ولی متاسفانه وقتی عدد افزایش پیدا میکنه رسیدگی لازم صورت نمیگیره و یک خلا در اینجا وجود داره که بعضی جایا هست که مؤسسات بین المللی یا مؤسسات غیر دولتی نمیرند اونجا و دولت افغانستان هم بودجه لازم را در این رابطه تخصیص نداده. ما البته خب یک پلان را تهیه کردیم برای کمک رسانی در رابطه با این مسائل با وزارت مالیه شریک ساختیم که فعلا مورد بحث و گفتگو هست بین ما با وزارت مالیه و ما امیدوار هستیم که مثبت پیش بره و بتونیم از طریق کار بیشتری را انجام بدیم.
وزیر صاحب سوال ده ایجه است که شما تا چی حد امکانات کمک به افراد دارین؟ یعنی برنامه های شما چی است؟ چی قدر کمک بر از اینا کرده میتونین؟ همین فعلا
البته خوب وزارت امور مهاجرین یک اداره هماهنگ کننده است. علی رغم که در پالیسی ملی بیجاشته ها تاکید شده که باید بودجه را در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار بدن، ولی متاسفانه وزارت مالیه تا کنون به این رابطه بیشتر تاکیدی است که مؤسسات بین المللی کمک ها را باید انجام بده. به همین اساس یک مقدار خاصی های این رابطه به وجود آمده. یک مشکل هم وجود داره متاسفانه، وقتی که یک حادثه پیش میاد تعداد به جای میشه، مثلا 100 فامیل 100 فامیل 1000 فامیل، و یک تعداد مردمایی هم که بالاخره خب از امو ولایت قبلا کوش کرده بوده یا مردمای حتی مناطق مردم محل هم میاد درخواست میدن که ما هم به جای شدیم. بنابراین ایجاب میکنه که یک سروی با صورت بگیره مستقیم با تشخیص داده شد. این پروسیجر یک کمه که طولانی هست. ما دیروز یک جلسه داشتیم با مؤسسات بین المللی که پروسیجر سروی را کوتاه بسازیم و کمک رسانی عاجلتر صورت بگیره و تدابیر در این رابطه در حال اتخاذ شدن است. چون حالا که به جای شده ها افزایش پیدا کرده، کوشش بکنیم ما هم بالاخره پا به پای حوادث که به جای شدگی را افزایش دادن ما هم پروگرامای خود انکشاف.
وزیر صاحب یکی خود گزارش هاست که میرسه و گزارش های زد و نقیز هستن، احصایه های مختلف است و چیز واقعیت و چیزی هم تقریبا پروپاگاند و تبلیغات وجود داره. میخواییم از زبان شما بشنویم که امی معضله بیجا شده ها در شرایط کنونی چی از خشکسالی، چی از امنیتی و چی از آفات طبیعی چقدر جدی است؟
مالوایی به نظر ما جدی هست. ما امسال یعنی تایی امی 5 ماه که سال مالی را سپری کردیم بیشتر از 200,000 نفر به جای شده داشت و این یک رقم بسیار بالاست نسبت به عدد پارسال هم افزایش چشمگیر نشان میده و ضرورت به رسیدگی های فوق العاده داره.
سازمان ملل متحد هم گفته که تقریبا 2,000,000 نفر در افغانستان که به جا شدن به مشکلات مواد غذایی و ضرورت به کمک دارن و برای نیازمندی از اینا 115 میلیون دلار پیشنهاد داده از کشورهایی که کمک میخواید. نیازمندی شما تا چه حد است؟
115 میلیون دلار کمک خوبی هست که صورت بگیره، منتها خوب در کنار این کمک‌ها چه بودجه موجود فعلا هم هست، اونا به علاوه بودجه موجود که فعلا مؤسسات در اختیار خودشان دارند تقاضای 115 میلیون دلار دیگر کردند و دولت افغانستان هم در قسمت جوش میکنه که سهم خودش را داشته باشند. ما 1.5 میلیارد افغانی بودجه حالات اضطرار را داریم که حالات مربوط به اداره مبارزه با حوادث و حالات اضطرار میشه و رساس تصمیم های کمیته عالی مبارزه با حوادث که در اصل رئیس اجرایی هست. این بودجه در جایی که نیاز احساس میشه تخصیص داده میشه. خوب البته او 2,000,000 نقد را که اونا گفتن، یعنی ما خوب است که یادآوری بکنم که به شمول بیجای شده های سالهای گذشته و سال جدید کسایی که پیش بینی میشه که بعد از این بیجای شدن چون خوشحالی هست و تازه اثرات خودش داره تبروز میتن در ارتباط با مسئله بیجای شدگی و هم یک تعداد عودت کننده هایی را که ما داریم مجموعا اینا اجرا پیشبینی در حدود 2,000,000 آسیب پذیر دارن که ضرورت به کمک های بشری دارن.
وزیر صاحب یک معضله بیجا شده های داخلی نیست، شما به کسایی که عودت میکنن، مهاجرینی که بر میگردن، به این هم به مشکلات دچار هستین. گفته میشه که تعداد از مهاجرین دمی تقریبا یک ماه گذشته از پاکستان و ایران بسیار تعداد زیاد پس دوباره به کشور برگشتن. در این مورد اگه توضیحات داشته باشین؟
از ایران و پاکستان برگشت میکنن. رقم عودت از پاکستان پایین است نسبت به پارسال. ما از ایران رقم عودت کننده ها افزایش یافته. هم فاقدین مدرک و هم کسایی که دارای مدرک هست نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش نشان میده.
وزیر صاحب فقط یک سوال آخری است که اگه به شما کدام احصایه و ارقام داشته باشین، همی بیجا شده ها با چی تعداد هستن، کدام ولایت ها بیشتر نیاز به کمک دارن در ارتباط به می بیجا شده ها؟
خب بیجا شده ها برتان گفتم که بیجا شده امسال بیشتر از 200,000 نفر است و حدود 1.2 میلیون هم ما گذشته داشتیم که بیجا شده های دوامدار هستن. حدود 1.4 میلیون ما فعلا به جای شده داریم. البته یک تعدادشان وقتی زمینه فراهم میشه پس بر میگردن به مناطق خودشان. یعنی ما بالاخره خب چیزی در حدود 1.4 میلیون به جای شده فعلا داریم.
در افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی و هیله ده چې ټولو مستحقو کسانو ته مرستې ورسیږي.
ازادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه را وخلم چې پر بیلابیلو ستونزو مو ازادي راډیو ته استولی دي.
د ما نوم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم، د ایران څخه خبرې کوم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنګ په افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، اوزبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ شي. د تاسو په شا کې داسې دښمنان هم داخلي ولاړ دي، هم خارجي ولاړ دي. ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی، په فیسبوک په رسنیو کې، دا یوه ډېره د شرم خبر ده. موږ ټول افغانان یو، راځئ چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپله خاوره آباد کړو. دا خارجي قوتونه چې غلي دونه، موږ باید ګټه پورته کړو. ګوري پوه شي، نن هم هغه خلک لکه پاکستان، مثلا ایران، څوک څوک دغه هم جنګي په جنګ چولي و، ګټې د خلک نیمه نه پورته کوي. ګوري په لیاز د خدای دغه جنگ ته خاتمه ورکړي. نورم خدای مال شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ ته اجکاری مزمور د گریش ولسوالۍ کې متعدان ډیر دی حکومت ځغ نور تکیز ما د شاغلی اشرف غنی ته د اله ورزو ده چې دا متعدان یو مخنیوي وکي. بيخي دی دی داش دی دی چې بيخي د کوټه په دې دکې دی. وسلام با احترام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د حضرت صلی الله پولیس خبرې کوم. د نوم د اخیستونه به ډډه وکم. تر درېو میاشتو ماش په یو میاشت کې حواله کېږي. باید یا سرباز ماش په خپل وخت د اشیر هم کولی شي، ځکه چې د حضرت صلی الله غرنۍ وفاصلې ټول لوګو چارواکو ته مستخره معلومه ده. د حکومت رقم صلی الله د باور په خپل ماش زمونږ پیسې اچو او هغه باندې ځان ته مونږ خرچ اخلو، او په هغه باندې مونږ خپل وطن او خپل ځان او خپل خپل حفاظت کوو. باید ټول چارواکو ته زموږ هدف پیغام ضرور نشر شي، او هغه ته نږدې ورکول شي چې هغه دې باندې غور وکول شي. خصوصا د وزیر صاحب د اعلان په دا توقو ده چې د افغانستان د ملي پولیسو په ماش او پاشا کې بدلون راولي، او زر تر زره د هر پولیس د هر قومندانۍ د هر ځوانۍ په عیاشۍ له ماش نه پوښتنه وکول چې دا څومره ورکول کېږي. عیاشۍ څنګه د حساب څنګه په دې خونه کېږي چې کار اهل کار ته وسپارل شي، باید غم وکول شي. دغه هغه روزه کې موږ له جبنه ماش اچو واغې به موږ زړه ته ښه کړو. موږ له دې سره موږ سره کېږي ولی وزیر صاحب نوم دا توقع ده به زړه تر زړه دا پیغام زموږ ناشر شي، او وزیر صاحب داخله ته ورته ولسی. و سلام مننه.
الو السلام علیکم. زه د پاریا د ولایت د دولتابا ټول سوالي شریعه لیست کې په تمه یم. سلام علیکم ټول عزیزان ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته. ما دا غیل ورزو د سیکه چې په لیاز د خدای خو مخول کې مصر خوري په خپل کې مصر کتلوي. نن چې پاکستان ورته وګوري چې څومره تجاوز کوي ګوره چې افغانستان د ختمېدو په سیده دا ګرځي. انګلیسیانو او پاکستان یو موضوع ده. فلسطین ته وګوري چې د اسرائیل سره تکرم ته یو رسول نن هم ته هغه ځای فور چې نن په ځانو مې ټول لیو چې نه ځان سفر غري ولیدي. په ما ویني چې تاسو سره خوري وطن دې خلک تر ما دې اندر څو وي. بل یاد خو خپل وطن دفاع او خپل وطن دفاع ته ودرې خپل وطن دفاع ته ژوند پاتې. سلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلام. راځي کوزما دغه پیغام دی چې دغه د کندهار د لوړې په سیمه کې یو پلا دغه سړکانه سره سمول ټول کوټه سره ونړول ولې وځبرته کار درې دل زموږ ډیر په تکلیف ټول کوټه خرابې ولارې موږ کړدا د سروال څخه دا غوښتل ده چې دا کارونه جبرته شروع کړي. موږ به څه په تکلیف په تاسو کې دا سړکانه جو باقي دا تجربه تر اخره شو ولارې دغه کندار د شاروات دا وسنه د خدای په لاس دی چې دا پیغام و نور خلکو ته ورسوي. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا پکتیا ولایت څنګه ول سوالین سمي ولا خلمی تم در خبرې کوم. وختونه می دا ول مشر اشرف غنی څخه دا چې پکتیا مرکز ګردی څخه تر دندې پټان ول سوالې پورې غزیدلې سرک د اندازې زیات ډیر تکندو کپر شو. دا سرک دی ترنزیل شي او پاکستان د په دې سرک باندې د ویزی سیستم هم پال شي.
اور السلام علیکم.
زه پیغام کړم چې دلته د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سیمه تاسو ته زنګ ولیدی. دلته د ګریشت ولسوالۍ کې ډېرې سختې دي، سړی نشي تلای و بازار ته، بس یې ګیري د طالب په نوم یې ګیري. ملکي خلک دي، ژره څوک نشي پرېښوای، بس دوی وایي دا طالب دی یا قاچاقبر دی. نو زه د حکومت هیله لرم چې دا مشکل مو راته حل کړي. وسلام، با احترام.
زما دغه اواز دې تر لوړپورو چارواکو پورې ورسېږي چې موږ د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه او د شوراو د کلي څخه ستاسو سره په اړیکه کې. زموږ د شوراو په سیمه کې د دسکرو یو مرکز خلاصو دی، فقط ټاپکیې او احسایه نشته چې دسکرې ورکړي. وایو لاړ شي د واشیر ولسوالۍ ته. د واشیر ولسوالۍ پورې لاره نه همه ده. موږ یوه ورځ په خپل په یو نفر پسې چې باندې ورلو پرمین باندې موټر وخته تقریبا شپږ نفره شهیدان کړل. اوس به موږ د یوې دسکرې لپاره د واشیر ولسوالۍ ته دا ګرد ولس تباه او برباد کوو، او ورودی دې تر واشیر پورې لارې امنیت چې موږ بیا د واشیر ولسوالۍ ته به دسکرې کوو. که لار امنیت نه وي، موږ د یې خوارزو هغه طالبان مخ ته ولاړې ټاپسوې دسکرې راڅخه ګرځي، بیا موږ بې عزته کوي. نو زموږ دا هیله ده د لوړپوړو چارواکو پورې زموږ دغه اواز ورسېږي چې زموږ به منطقې ته بي مرکز څخه عیسایه نسته. عیسایه دې راواستي چې موږ خپلې دسکرې وکړو. که چیرې د ملت غم ورسره یي او که د ملت غم نه وي ورسره، فقط دا یو بانه کوي چې نن دسکرې نه ورکوي، سبا پر زنځیر باندې راګرځي، وایي دسکره راواخ وټه پکړې دي، نه ده ولې دسکره نه لري. السلام علیکم.
مننه کوم دوستانو چې لدی خبرونه سره مو خپل شکایتونه او ستونزې او ګیلې شریک کړي. د نورو پیغامونو په تمه مهم يم. ازادي رادیو تاسو ژغ تر چارواکو راسوي. البته دا یادونه پد وکم چې د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشن مرسته سره کوي، چې مننه ترې کوم. او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صلح د هر چا سره، د هر شخص سره، د حیوانات سره، د انسانانو سره، د ټول ملت. ځکه انسان خدای جل علا شانه په مځکه کې خلیفہ پیدا کړی. الله جل علا شانه فرمای و اذ قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ. نو پدې کې یو د صلح موضوع دا و چې الله جل علا شان هو انسان خلیفہ د دنیا د لپاره پیدا کړی. دا هر شی ورته تمد، د حیوان مرته تمد، مار مرته تمد، لړم مرته تمد. نو خلیفہ د لپاره لازم ده چې عدالت وي. هغه کده ناری نه وو د انسانانو د جنس په باره باندې. انسان باید په کور کې خپل ښه چلند ولري. الله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې الله کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی. هر سړی چې دی هغه د خپل کور راعی او چوپان دی. بیا چې تر د څخه وروسته سره بیا هغه په کور کې چې هغه خانم یې ده، هغه بیبی یې ده، هغه د راعی او چوپان ده. حتی چې داسې زینه پر زینه یو د بله باید احترام سره ولري. او دا د خشونت ژوند کول او چې یا واک یوازې په ده، دا یو دکتاتوري نظام دی. ځکه دا په جهالت کې دا مثالونه موجود وه چې هغوی به ژوندي انسانان، حتی چې د ښځو په دغه باندې د زنانه په پیدایش باندې به هغه ډېر شرمېدله. دا به ویلی چې دا شنو یو سړک په ماته پیغور راکړي. یو صحابي فرمایي وایي څه وخت چې ما یوه لور پیدا سوله، نو هغه د کور والا مې راسه پټه کړې وه. تر ډیره وخت یې راسه پټه کړې وه. څه وخت چې دا نجلۍ غټه سولم، نو بیا زه خبر سولم. ده چې خبر سولم بیا مې دا ښځې ته وویل چې دا څنګه دې وویل چې دا نو زما اولاد، نو ما تا ته نه ښکاره کولی. نو په دغه نسبت باندې مې نو دا نه غوښتله چې دا نو
سمو دا چې تیر سو بیا مې دا لورته ویل چې دا چې ته کور والا ته مې ویل چې زه بیا بوزم د پلار کې دغه د نیکه کور ته بیا بوزم د ماماګانو کری په بوزم خو دا مې خطا ایستله په دې باندې بلاخره یو شکالی اور واغستله د رامې ستل یو ځای مې د غار وکښ دغه کې مې ش دې ته مې ویل چې تور ولویژ چې دا څومره دی دونه دی لکه ته خو تا چې د دې تر سر مې را لوړ کې دوه مې قدر چې دا چې ور واچول بیا مې د خاورې په سر دیول شي دی هغه بغیر راته وهلې نو په دې وخت کې دا صحابي چې دا دغه کې په دغه وخت کې د خپل د جهالت ته د حالت څخه دی بیهوش کیږي خدای نو هر انسان ته لازم ده چې بشریت یو بشریت فرق نه سره خدا لازم ده چې وادر تعادل به په ما بین کې وساتل سي د نارینه او د ښځینه او د عام خلکو د ټول مسلمانانو تر ما بین ما علينا الا البلاغ المبين ستاسو توجه سره ډیر مننه ورحمت الله وبرکاته.